Твердым до зады радиот. Прли азохдай мурдарир, сади стунду сара махамах. Но я хвам мурзан лата пратиди, Пакистан муна прижди. Но были хвага сади мишкелати, сева компьютери тускера пашпар сава гуанид. Но были хвада матуру масулунати. Пензи визира дерзара гуанира савали. Приела зары, дуни нуки матур бай. Дер мурда укумата сахвайеш дади. Чуда гумбракат нуки ракамди, шан дер гранди. یخی بیا آد اگرانی دو پاملکی مخداشی دو بوران پر خوار روان دی دیه خواه سیلابونه دی دیه خواه کاختی ده دیه خواه دا پاکستان سر داشی لاس و گریوان جو چی یو مریض نپریجدی پاک موش کهی برا میلک یار بو پریجدی نه بیا چی مو لغلی برواری لغلی بودی سر شیرکانی هر سر روپی چرا چخی اغرا سواخی او بل خواهیش مو دی اندوستان سر داغا دی که زمور بیزی ایلک اغشتا من خلق چی دی نو که اغاخ بزی برا اندوستان د هندوستان او مدیر غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او اویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې هر څوک یې لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی وي ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بېرته چې د هغه شي راغلي ځینې ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوان د هلمند ولایت محمد آباد علاقې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نهسته نږدې ده. خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې پر 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لښکرګاه ته رسوو. نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام د ستامتر وزارت پر ورسوي چې موږ ته کلینیک راکړ وسی ایا تا نه غل ډیر ورن مرارزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی. موږ ته کلینیک سره پته تکلیف کوي کته موږ په غام ورسوي.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې ما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره د بایومټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي. نو ډیره ګڼو ګڼه د باندې یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښته کوي ډیر سست کار کوي. خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلک ځنډوي په اوتو اوتو. دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومټریک ورته وکړي په 2 میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشنو ولسوالۍ څخه خبر کوم. د دیشنو ولسوالۍ ته افغان بیسم خبر راوړی. د انټرنیټ ډیر کمزوري دی. خپل خو بند وشي ولې کې موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نه صفاکی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي. موږ دا خوښ دي چې دا انټرنیټ ورزور ورکی.
د زده یو ټول کار کوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملرن ندیرات نشر کړی. زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسول سوالی سر خدای وسیدم کی. ما دا تر نوش په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده. د انټرنیټ الی دی کوم زور دی. نو ستاسو د خوښه چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم. محترم بخیر سیت مشنی خوشحاله اوسئ. محترم مور زیتون باغونه دي دلې د کندهار کې عینو مینه کې موقعیت لري. افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپیژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي. ښه پیسلا باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نسته. نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلاً موږ موجود یاله ته کار کوو. دا زموږ زیتونو پیسلا باندې د فصل وخت دی. د میوې وخت دی. رش کولو ده. پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپلې ورسی متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکارانی مر سر رابطه وکي او دې باره کې خوشاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبد النصیر زهیر له کندوز زړه د شرجو له سره خبرې کوم. محترمه کزمک دغه خبر ترې ځای ورسیږي زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ ده، نو دغه پیغام کتر یو ځای ورسیږي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو تو سلام العمنی کی ہی لیولا نکوم با سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال د سپینه د کلی وسی دون ک زمو جوخا ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټی شبکه لري، نه سړک پوخ لري، نه کلی نکلرو. زال فلو چارواکو زخدا هیله درم سیدا مو ته کلینیک یا شبکیه بالا کی. والسلام
السلام علیکم. آزادی ریڈیو ٹول کر کے ان کو السلام علیکم و السلام علیکم. جو میں کسی کو مرست اور کرے تو غربان اور جو کنڈو پلمان کی اور اس کو میں کار ہوتا اس کو کام پہ جو کہ نو سنس آزادی ریڈیو میں فون جب دعائی نے کی کہ اگر چاوا کو اور اس سے شاید مجھے پیدا ہے تا کر کے جاؤ کو پیدا ہے
اور دن کو دا وستا سے پیغامونا پا دہیلا چے ہاگا ستونزی موچی یاد اکڑے او ہاگا وراندیزون موچی یاد کرل دا مسئول چارواکو تر غوگونو ور رسی دلیوی
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم انجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس یې درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
پونتون پر حقوق پونسے فخری سمستر کې هم زمونږ اتم سمستر اتم سمستر وو، یعنی زمونږ 20% انټرن هم تیر شوی او 40% زمونږ فاینل انټرن نه یوازې پاتې وو. اخر نه انټرن هم زمونږ وو چې فرمان صادر شو، پونتون نه بند شو او زمونږ اخر نه انټرن نه اخر نه سمستر خپل ځای پاتې شو.
سوریا جانې که دارات وای لکه می ورځې چې د پانتونو دروازې و تل شو او تاسو رسته کال هم ورسته سمستر هم تغییر رهیسی په کور کې د پانتون پر مهال باندې کوم وخت چې تاسو پانتون ته بدللی هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
زمونږ معلومدار ده چې د سما د پانتون د سار نامې وظیفه کوله د مسفخین نه پانتون ته تلم اندې لپاره ما خپل ساتونه چې د پانتون مسفخین نیول یو چې دو کولای شم هم وظیفه وکم او هم پانتون تلار شم. او چون دوی چې کله چې مارات را نه نو پانتون نه بند شوی دغه نه وروسته به مکاتب هم بند کړه. ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوی، ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي او شاګردان لري هم مکاتب پاتې شو وسپل. نو د هغې راهی سره یوازې به مې د دویم صنفه تدریس کوو او مکتب ته تلم. نو د پونتون په وخت کې وکول کې وم خو زیاتره وخت په کور کې وم. هم دا په فکر کې باندې راتلا که چې ته اوس پونتون اله وې زما واخره نه سم سفر خلاص وې اوس به وکول شو چې یو سکالرشپ ته د اپلای وکم یا هم ماستری ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم. نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې راځي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي. نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دردونه کوي د وخت په تېرېدو سره. نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي هر وخت چې دا ماسپښین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي. د هلکانو چې ګورو زیاتر وخت نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي او خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې ستا صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو خو همدوره کسان دي چې فارغ شول، هغه ورځ دې څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چیرې ته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، در اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته ومه دوینه چې کته خصوصا په پونتون باندې چې مستری کې لګیږي د پونتون د مخې نه چې تیریږي ما نو یو قسم انسان د جړغون دی غږونه دننه احساس او مده سم فکر کوي چې اوس د کپ چغو چغو جړیم یا چغه و ما کې دې چې غدات مې کم شي او یوازې دا نه چې خپل سنتیان مو کتلې نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغه یې د انسټیټیوټ نه فارغه یې د کورسونو نه فارغه یې بیا د پونتون نه الکان چې فارغه یې دوی کتابونه په لاس ګورم چې دوی زی پونتون نو دا ډیر خوشنون کې او ډیر دردون کې دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نشم بیانولی.
سره کدار ته وای د غنجون چې له مکتبونو او پانتونونو محروم شوی دی زیاتره ځینو هنرونو ته مخه کړی لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسو په دغه کې کوم هنر ته مخه کړی دا او دغه خالي وخت په څه ډکه دغه شیانو کې د څه زده کړی؟
دا پونتون څخه وروسته تر مو په پونتون په دوران کې مې هم د خطاطي سره ډیر زیات شوق علاقه او چون د سمساده د وخت ورته نو یو سمفونه ورته نو کومه نو شو کولای چې ځان ورته ساتنم کوم څه به خو یو وخت نشته او نه هم د سم موقع ورته مساید یو وخت ورته برابر دی نو د بیا مې خیاطي ته مخه کړې د خیاطي مې ګاندل زکړي د کورسونو ته ځم یم په کور کې چې چاته شي څه یو سره کې نن زکم نو زه فکر کوم چې دا داغه درد یا داغه مشکل چې رواني مونږه پیدا کوي خو دا نه خسته دا نه خاله چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد مونږ نه یو څه د خپل لپاره
کوي. سوریا د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار پاړه راته وایا ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا باندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسو باندې داسې فشار خونه د وارد شوې د کورنۍ له خوا چې تاسو یا واده وکړي یا بل ژوند پاړه باندې تصمیم ونیسي چې بل کور ته لاړ شي؟
زیاتره وخت کې دا افغاني ټولنه دا چیرته زه وایم زه نه غواړم چیرته مې مور پلار را سره ودرې یو مور پلار ونه ما سره ومني بیا خویندې ورونه را سره ومني په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا ما خاله ماما داسې کسانې په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه دا وایي چې دوی اوس دې وخت رسیدلی چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوم زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کیږي زیاتره وخت چې کنم زم هم دې لپاره زمانه خوخیږي دا خبرې او نه په ما باندې دې خنه لګي ځکه یو پونتون باندې چې دا غي درد شي بیا دا خبرې انسان ته بیخي رواني تکلیف پیدا کوي نو کلم چې موږ په کوم پروګرام کې خپل خپلوان کوي سو به سم دا خبر را یادېږي چې اوس پونتون باندې درد سم نشته نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده کنه یا د واده لپاره تیاری ملین نیولې کنه مور پلار ته هم دا خبره یادی نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره موږ مخامخ کیږو که په کور کې که بیرون یې که د خپل خپلوان یې که دوستان.
سوریا کدام راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه درته وایي چې څومره دا وضعیت تازه وری او د چې په کور کې ناستې څومره غیز در باندې کړې په ټوله کې
با زیاته فرق سره د حالت سي چې بيخي انسان ته نه قابل تحمل چې موږ ورته وي تحمل کیدون کې نه دا حالت تیر شمه چې تیر شو د پونتون چې باندې شو بیا په سي دا حالت سره موږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا کوم ما وخت چې کومه مسری لپاره سات کې نام کوم یا پاری سات کې نام کې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زاغی ته منتظر یم خو څه کا زدي کا خپل خپلنی ګورم چې منتظر هم دی لپاره یم او امید هم لرم چې ان شاء الله هله من یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي تاسو هم پونتون مونږ ته ویل چې تاسو په اخرانه سمسفر کې وي امتحانونه مخرانه و نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ اوسئ که چېرته دوی مونږ ته اجازه راکړي چې موږ مسافرۍ لپاره امادګي ونیسم هغې ته ثبت نام کوم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پړوس کالم د پروانی تکلیف مې اخته شوی وم څه کا زه فکر کوم تر تېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه دا دردونه په باندې ډېریږي.
سوریا لن کراته یو دوه جملو کې وایي دا چې یو نجلۍ کور ناسته وي او زده کړې نشي کولای او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لن راته وایي چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې اغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نشي کولای چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دکم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتې شي نه خبرې کولای شي نه د خپل ژوند یا کوم ځای نه چې خوښه یې غلطه وتې شي نو تاسو فکر وکړئ چې دا غیر ژوند سره کوي فکر وکړئ موږ هغه حالت کې اوسیو کور کې یو په وطن کې یو د تاګ د اجازه نشته د وظیفې اجازه نشته د پونتون اجازه نشته نو دا ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه نه موږ انسان یو ژوند یو په خوراک باندې خو زموږ معنوي یا د رونی غذا چې زموږ تعلیم ده زموږ وظیفه ده کچته موږ تعلیم وکړو نو زمونږه باروان موږ آماده یو تربیه شوی اوسېږو نو کچته په موږ تعلیم دروازې بندېږي او د پونتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه بسونه درد لري نو دا یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه تاسو به درک کولای شئ چې زمونږ درد څونه ده
د ننګرهار پوهنتون پخوانی محصله سوریا خان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې اوریدونکو لدی سره د خبرونه د پایښې بوته نګدې شوی یو او سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاله د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21 نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعظم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړه کې مزما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مریدې دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړې کني ولا سی او د واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میراو 0-2-5-8-1 وسلام په احترام
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړ مې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دای خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پام دی سیمه کې وي کله نه کله به داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادابات سیمه ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکه جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کې او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-2-8-1-9
په همدې سره دا پروګرام پایتر سیګي او زلبیا ل خپل همکار طاهر خان د غراز ل بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نړیوالو میلمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دولسی زره حصے په بریتانیا کې اوسي. اوس د یواسي طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زمو شاوندونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب بدوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې یم. نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 5:30 بجې سبایت راځي سم او په دې غره د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خونې دي اوس ماشاالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم چې کوم د سنټر ته ځي او په دې غره خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا هو بچی باید زل کوروزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 15 دقیقې مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوي
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو. نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سوم. شرایط ماته ډیر پزره پوری دی، یعنی د سدي سي د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی یم په دې حساب سي همکاران ټول ما پیژني زم کاران پیژنم او دی یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سي کوم ډاکټر ترمالیچ سره تجربه کمه ده هغه سره ما سره رقم برخورده هغه سره سي یعنی سپه کارت شروع کوم ل زدکری نه شروع کوم هر لا زهر قدم سی اخلم هر لاس شروع ما هغه ته زی او شی ور زدکوم او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغه نه هر په هر عمل کې زه هغه نه یو شی زدکوم او همیشه مول کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو بل نه زدکوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک په ډیر لري څوک کم لري خو یو بل نه ټول ورځ لاغه ثانیه نه سي یا دقیقه نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه د ذکر په حال کې یو سترڅو برته نه راسو.
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات په هیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده.
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګې هغه ډاکټران مالي دي لدې سي اکثر سي ترمایم رتبه جګې ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سي یو مریض په اسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضی کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې چې کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې بیا سې زه خپل نظر ورته وایم هغه د سنه د سې هغه به ما نظر ناوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عملم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلچر غوندې ده چې یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاتې یا رتبه جګې تر ما نه پوهې زیاتې بیا هم زه هغه ته دا ویلې سم یا دا جرأت لرم همدارنګه د ما په ایسه کې سلمانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه ای او وګوري سیما د فیصله کې د دې مریض په ګټه نه ای هغه ماته مستقیما ویلې سي هغه دا ډار نه لري سي سبب لدينا خفسم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشاله کېږم سي زه دې خبره واورم یا کې دي سي سي هغه یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه ما خبره نو څه د دې خبره باندې سوچ کولای سم یا که ومنه منم سوچ په کوم او ځان به په یوم
تاسو په دغه روختون کې چه کار کوي کوم مسولیت هم لري به له دې چې ډاکټر یاست
د مخکې سي هر روختون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سي پیغه کې، یعنی زه خپل ترځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاگردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سي، زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم کنه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو، او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روغتون رئیس مې، خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په اسې کومه فیصله
مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لمړنۍ زده کړې ته لمړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لمړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالت کانکور امتحان مور کولو، بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه ټول سه انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چه انتخاب کم اول وای مطب انتخاب کم، بس دغه په غوښتنه ما مطب اول انتخاب کو، دوم انتخاب مې مطب ولکو، درېیم مې مطب ولکو، ما د درې انتخابو هغه درلوده ما درې سره تب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطره خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم، د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو، یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو، نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول، هغه د جدې میاست وه، سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه، نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم بینو یخ په مشاهده ډیر کیدو،
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و د اشیان نول، نو صنفونه خپل ډیر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي سوی، بیا د کابل تب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست؟
دیر لسوا شپا پینزو سم که کابل تب تراغلو، بیا دو کالا و روز دا سکل دا دی شوروی یرغل شروع سو و خلکو هجرت شروع کو، مخصوصا دی کل روسی اسکرو سی اشغال نو روز دا یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت کو، نو پویغو که زهم پیش دورتا یا پاکستان ته مچت کور اخلم،
یعنی تاسو له کابل لاره پېښور ته، بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو؟
نه د لخطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پیژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو یما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت غوښتلو سې هغه ما سره نه و سه په هند هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاور کې سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې بیا راغې د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبر وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بدل د سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه سن په امتحانونه یې واخیستل بدل هغه بیا ماته دا سیټ راکو
په کوم په هانتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټول لکه د جنکو پانتونو او استادانی ټول شزوي
دغه ټپ پانځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مې په احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د ټپ پانځي د الکانون جونی یو ځای درس وایو دلته بیل درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای خو لاور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي و خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه نه یوازې سې ما اول ځل خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو او افغانانو چې په لاور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست بي ملامته اومه هغه د زبې له خاطر د تعدادو سه دوه چانس کې یا درې چانس کې کوم به دل خو بیا هم د هغه د
تصویر چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه و
فکر کوم چې دلته لکه د سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالي سي نو ته باید زامت دې زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شیست تعداد خواندن او هغه کې د لیات چا سي ډیر علاقه درلودل کوم لذکر سره هغه به کامیاب دی خو پاکستان کې یو بل سیستم او سي د هغه هر منطقي یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سي په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي کوم شاگرد کنه فوس لکه زر کا ساو پنځه سیټه وم هغه به اخستل شاګر تکړه وو کنه نو هغه څه کله به تپ تراتو بیا نو مجبور اوسې زیار یا زحمت ډیر وباسي
کله چې له تبه فارغه شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فاروق تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړو شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نو کو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوي کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالت باید پروختون کې کار نو کو ستله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصي ورکړې چې زالته کار شروع کمه، خو هغه اول پوښتنه دا وه چې تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي دغو ګوندونو له رهبرانو نه، له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، ما زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم، د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی. زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګری وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په زمین کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، 1990.
ولې لندن ته ولاړی؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود او سه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد له دې بیا ما خاوند ته تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو وکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موټر د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد له هغه به بیا ګورو. شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېره زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خوا وي، ماشومان مې ول دواړه وړبل، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمیلا نشته. نه دلیدلې، یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکړه به بهغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري، بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو شوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، ځم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم نه چې افغانستان د پانتونو لوی استادان پچیرو څلوېشت کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې پچیرو دو لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وزي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکړئ، څه کومک ورسره وکړئ، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته ځو دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل سې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس په الحال دا کله سې مورا پانتون او هغه یو کمپلیکس دی لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بینالمللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم سي هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا و سي د اوسني ډاکټرانو سره سي زه تقریبا له 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته سي زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا د سي تاسو ماته خپل ستونزې وایي سي زه درسره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري. دوی مانه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بینالمللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو. او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته نو بیا ما د دې ځکه دغه مسؤلینو سره وایي یا با صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي. زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سي که دا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې وو؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د اماده خسرګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تیرې کړې دي، یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تیر سوي دي. له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي، که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم خو بیا ما د ماشومانو روحیات د غنځکی موید سره ډیر تطابق پیدا نکو. د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو، که ماته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان.